پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا او سلامتیا څخه برخمن اوسئ، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. و بوره چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله به خبر شي چې د افغانستان پر موضوع خبرې کوي. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زئی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن څخه په کابل ښار کې پر موټر سایکلو بندیز ولګاوه. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پر ټویټر لیکلی چې داسې تخریبي کارونه اکثر د موټر سایکلو په وسیله کیږي. د دې کابله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو لسپرېدو او تګ راتګ منع شي. دا نه دی ویل شوی چې دا بندیز به تر کومه لګېدلی وي. د کابل په لویدیز کې په 15 امنیتي حوزه کې د تیرې جمعې په ورځ پر موټر سایکلو بندیز لګېدلی و. په کابل کې اکثر خلک د تروریستي حملو تر څنګ د هدفي وژنو، وسلوالو، غلاو او نورو جنایي جرمونو له زیاتېدو شکایت لري. د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به نن پر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې کوي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې سربیره پر مهمو نړیوالو امنیتي مسئلو لکه د اوکراین وضعیت هم وغږیږي. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي څرګندونو کې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. ستولتنبرګ وویل
The Taliban attacks are harmful and therefore we call on Taliban to cease the attacks.
د طالبانو حمله زرناک دي. لدی کابل پر طالبانو ژخ کوي چې حمله دي بند کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه په بشپړ ډول باید عملي کړي او تشدد کم کړي، ځکه دا د سوله ایز جوړجاړي یوازینی لار ده. د ناټو عمومي منشي هم دا راز وویل چې په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د پایل ملاتړ کوي او یو ار بی آی ټینګار وکړ چې طالبان باید وپوهیږي چې د جګړې په ډګر کې هیڅکله نشي ګټلی. له دې امله باید د خبرو لپاره راغونډ سي. د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې بیګا د برف کوچونو له امله خلکو ته ډیر زیان رسېدلی دی. د ازادي راډیو خبريال وای چې د برف کوچ یا لغره څخه د ډيري واوري د شويدو لامل د پنچیر په ابشار او درو لسوالیو کې او په بدنۍ کو کې لارې بندې دي. د پنچیر د والی وایاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمو کې د خلکو کورونه، شونځي، روغتیايي کلینیکونه او د اوبو لوی ژرنده تخریب شوې دي، خو چاته د سر زیان نه دی رسیدلی. د اروپایي اتحادیې مدیره پلاوی بنن داسې و ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې پر اساس به یې هغه بندیزونه چې د کورونا ویروس د وبا له امله لګېدلي کمیږي او په تدریجي ډول به عادي فعالیت پیلېږي. په دې پلان کې به پر دې چې په اروپایي هیوادونو کې بندیزونه څرنګه نرم شي، روغتونونه د څومره خلکو چې په کورونا ویروس به اخته کیږي د ځایولو توان لري او څومره خلک کولای سي چې له دغه خطر څخه ځان وساتي خبرې سوي وي. خو د غړو هیوادونو حکومتونه مجبور نه دي چې دغه ستراتیژي عملي کړي او ویمني. هر اروپایي هیواد به ځان ته دا پریکړه کوي چې څه وخت او تر کومه حده د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه کمولای یا نرمولای شي. په ځینې اروپایي هیوادونو لکه اتریش او حتی په هسپانیا کې چې سخت د کورونا ویروس وځپله، ځینې بندیزونه نرم شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس ویلي چې د مې میاشتې تر 18 به ټول هغه بندیزونه چې تر اوسه لګېدلي پر ځای وساتي. او د جرمني صدر اعظم نن د فدرالي ایالتونو له مشرانو سره په دې اړه د خبرو لپاره ګوري. یوه مهمه مسله چې شای نن د اروپایي اتحادیه مدیره پلاوی پریکړه ورباندې وکړي دا ده چې زده کوونکي څه وخت ښوونځیو ته د بیرته تګ اجازه لري. او په نیویارک ایالت کې پرون د کرونا ویروس له امله د مړو شمیر تر هغه وروسته چې چارواکو په نیویارک ښار کې د ځینې مشکوکو مړینو شمیر هم ورګډ کړ په بې ساري ډول لوړ شو. په نیویارک ښار کې پرون هغه 3,500 کسان چې ډاکتران شک لري چې په کووید 19 ناروغۍ مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي یا د هغوی تشخیص وسي په خپلو کورونو کې یا امبولانس ته د انتظار په وخت کې مړه سوي دي د مړو په لیست کې ور اضافه کړل. روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا ویروس له امله شایي ډېر خلک په داسې شرایطو کې او مخکې تر دې چې په روغتون کې یې تشخیص وسي په نیویارک کې مړه سوي وي. څارونکي په دې شک لري چې هغه ارقام به چې د امریکا د جانز اپکنز پوهنتون تر اوسه خپاره کړي دقیق وي. د جانز اپکنز پوهنتون ویلي چې په نړۍ کې 1,26,000 کسان تر اوسه د کورونا ویروس له امله په کووید 19 ناروغۍ مړه سوي دي، خو ځینې څارونکي وایي چې اصلي رقم شایي تر دې هم ډېر زیات لوړ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانهایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
د ناتو د دفاع وزیران نن د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې کوي. په هند کې د کورونا وایروس له امله د ګرځبندیز له غځېدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. له یو افغان محصل سره مو مرکه کړې.
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته او لرې ساحو کې چې هغلته هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې اجرایوي مشران نن د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه اوازی اورېدلی شئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شویو محدودیتونو ته جدي پام وکړي. فیروزالدین فیروز دا څرګندونې نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د دې جرګې غړو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 800 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزیر له خلکو په جدي ډول وغوښتل چې ګرځبندیز په پام کې ونیسي. هغه وویل که چېرې خلک ګرځبندیز او د روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي نو هیواد به له یو لوی ناورین سره مخامخ شي. د ښاغلي فیروزالدین فیروز د دې څرګندونو نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریالې ناجیه صافی په راپور کې واورو چې همدا شپه د کابل له سړیو سره وصل ده. ناجیه جان مهرباني.
نورساب ډیر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل په هیواد کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسی جرګې د عامه روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربللې. د ولسی جرګې نن ورځ په غونډه کې د روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د وکیلانو له انتقادونو وروسته وویل چې دوی له کمو امکاناتو سره هڅه کوي چې د دې ویروس د پرختیا مخنیوي وکړي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانهایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په همدې حال کې د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر د ولسی جرګې په غونډه کې وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل چې تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لورې لګول شوي دي.
تا امروز 1.2 میلیارد افغانی از طریق وزارت صحت عامه مصرف شده. امیالی هم که من امروز شما صحبت میکنم فردا مجلس کابینه است. مجلس کابینه یک طرحی را تصویب میکنه که منابعی که در دیگه جاها در بودجه افغانستان هستن که برای فعلا مصرفش بسیار عاجل و ضروری نیست، اونا تعدیل شون پیش شما بیاید. به این سبب می وعده را کردم امروز شما در بیانیه خود، بعد از او پیش شما بیاید، شما او را تصویب بکنین تا میلیاردها میلیاردها شاید ده ها میلیارد دلار دی افغانی دی را مصرف شود.
غونډه اوس هم روانه ده. وکیلانو د دغو چارواکو د خبرو په اعتراض کې وایي چې د دوی خبرې ورته د قناعت وړ نه دي او په وینا یې چې کورونا ویروس د مخنیوي لپاره لګول شوي پیسې بې ځایه تللي او دوی باید په دې اړه ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا اویا نورې مثبتې پېښې ثبت شوې. دغه وزارت په وینا د دغو پېښو له دلی 1 په پلازمینه کابل، 2 په هرات، 3 په کندهار، 3 په غزنی، 2 په میدان وردګو، 2 په کونړ، 2 په ننګرهار، 1 په فاریاب، 1 په اورزګان، 2 هم په نیمروز او 1 پیخه په بغلان ولایت کې ثبت شوی. لدی سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیخو شمیر 1.4 ته پورته شو. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرز بندیز لګیدل او یو شمیر ښارونو کې نوی نن پیل شوی. لدی ډلی نن په کندهار ښار کې د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز لګیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم خبرداری ورکړی چې هغه کسان به ونیسي چې ګرز بندیز نه مراتوي. بلی نوري صاحب.
بلی نجا صفه ایلتا سنه مننه قدر منوارون که واموردل چه ده افغانستان ده عامې روغتیا وزیر فیروزیدون فیروز او ده غراز ده افغان ولس مشر مطبوعاتي سلاکار وحید عمر نن ولسی جرګه یوې استجوابیه غونډې ته وربللی و په تیره بیا په دې اړه له هغوی نه پوښتنې کولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړې شوې پیسې سمې نه دي لګېدلي. په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، زموږ همکاري وویل چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې نږدې 800 ته رسېدلې دي. د کورونا د مخنیوي لپاره د افغانستان په اکثرو ښارونو کې سخت مقررات وضع شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له خلکو جدي وغوښتل چې دغو مقرراتو ته جدي پام وکړي، کنه افغانستان به له یو ناورین سره مخامخ شي. کورونا هغه ناروغي ده چې تر اوسه پورې درملنه نشي کېدی او ډېره په چټکۍ خپرېږي. د کورونا وایروس د خپرېدو سره دغه راز د ناتو د دفاع وزیران هم نن غونډه کوي، خو دا غونډه د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره کیږي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به تر ډیره له کورونا وایروس سره د مبارزې پر لارو چارو څرخي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي چې په نننۍ کنفرانس کې به یوه موضوع د بحث اجنډا وي چې د کووید 19 ناروغي یا کورونا وایروس د هغه وویل په دې غونډه کې له کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د ناتو د غړو هیوادونو لخوا په ترسره شوو اقداماتو او یا راتلونکو پلانونو بحث کیږي. دا موضوع زما همکار صفي الله ستانکزي تعقیب کړې ده. همدا شیبه راسره وصل دی ستانکزي صاحب. په نننۍ غونډه کې لکه څنګه چې د مو یادونه وکړه د کورونا وایروس د خپرېدو پر لارو چارو تر ډېره بحث کېږي. آیا د افغانستان موضوع به هم نن تر بحث لاندې ونیول شي؟ ځکه پرون د ناتو عمومي منشي د دې یادونه وکړه او په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له شخړې کمې کړي او د سولې لاره غوره کړي.
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په دې اړه باندې خبرې وکړې چې په څه شکل باندې به په نړۍ کې د ناتو سازمان عملیاتونه او ماموریتونه دوام پیدا کړي سره له دې چې د کورونا وایروس دغه خبره خطر او اندېښنې زیاتې دي. هغه د افغانستان یادونه هم وکړه او ویل چې په افغانستان کې به د ناتو سازمان ماموریت جاري وي، روان به وي، او ویل چې ځینې مخنیون کی اقدامات شوی دی چو د ناتو سازمان د غړیو هیوادونو د اساکرو او منصوبینو ځانی حفاظت وشي. خو دغه خبره باندې چې له دغو ټولو ننګونو سره سره به د ناتو سازمان ماموریت په افغانستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې هغه د کوزوو نوم هم واخیست، د عراق نوم هم واخیست، هلته به جاری پاتې وي. همدارنګه د یادونو ده چې په نننی کانفرانس کې به د ناتو سازمان د غړي هیوادونو دفاع وزیران په هغو اقداماتو بحث کوي چې څنګه وکولی شي د کرونا وایرس په وړاندې ښه مبارزه وشي. د ناتو سازمان د اکثرو هیوادونو اوس ډېر تمرکز هم په همدې برخه باندې دی، ځکه چې د ناتو سازمان په غړو هیوادونو کې کرونا وایرس د نړۍ تر بل هر هیواد زیات خرابې کړې، زیات ورانۍ کړې، زیات خلک یې وژلي دي او ډېر کسان د وایرس نیولي دي. په سر کې د امریکا هیواد دی چې پکې څه باندې شپږ لکه کسان دي وایرس نیولي او شپږ زره نورې مړ کړي دي. ایټالیا، هسپانیا، بریتانیا، فرانسه، جرمني او ځینې نور په ترتیب د ناتو هغه غړي هیوادونه دي چې هم په وایرس د اخته خلکو له پلوه په نړۍ کې په لومړیو لسو هیوادونو کې دي او هم د مړو په لحاظ باندې. نو په دې اساس د ناتو سازمان دفاع وزیران په همدغو مسایلو باندې بحث کوي. البته د ناتو سازمان ځینو غړو هیوادونو لکه ترکیې له بریتانیا سره مرسته کړې ده، ځینو هیوادونو مقدونیا ته ځینې مرستې رسولي چې د ناتو نوی غړی هیواد دی، او همدارنګه ځینو نورو هیوادونو هم یو تر بل همدغسې مسایل تبادله کړي دي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه اونۍ مخکې غونډه وکړله او هغوی د ناتو د اروپا د ماموریت وغوښتل چې باید یو تاسک فورس یا یو عملیاتي قوه رامنځته شي چې وکولی شي له هیوادونو سره مرسته وکړي چې د کرونا وایرس مخنیوی په سمه توګه باندې وشي.
بله سفیر الله ستانکزی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ناتو د سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې په باب مو واورېدل چې ټاکل شوې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې تر ډیره له کرونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. خو د دوی د خبرو د نننۍ غونډې په اجنډا کې افغانستان هم شامل دی. افغانستان د ناتو تر ټولو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. خو وروسته به بیا هم واورې چې د ناتو په غړو هیوادونو په تیر بیا اروپایي هیوادونو کې د اروپایي ټولنې اجرایه مشران نن د کرونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو هوري په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې او اوس به خان محمد سین اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي په هیواد کې د خوراکي موادو د بیو د ټیټېدو په هدف باید د تورخم، سپین بولدک او چمن لارې په دوامداره توګه خلاصې وسی. د دې بورد رئیس رحمدین حاجی آغا نن آزادی راډیو ته وویل اوس د افغان سوداګرو په مالونو بار له 6000 نه ډیر کانټینرونه په کراچۍ او دغه شان 1012 باروړونکي موټر په هیواد کې دننه ولاړ دي. د خاغلی حاجی آغا په وینا د پاکستان حکومت باید په دوامداره توګه سوداګریزې راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. نوموړی وایي که د دواړو لورو لخوا سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي توګه دوام وکړي، دا مسله به د توکو او په ځانګړي ډول د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اثر ولري او د دې ترڅنګ به د خوراکي موادو او تازه میوو د خرابېدو مخه هم ونیول شي. د هوایي دا مسئله یې څو ځلې له افغان لوړپوړو چارواکو سره شریکه کړې او هغوی هم د حل ژمنه کړې ده. وروسته له هغې چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو شوې، پاکستان حکومت د دغه وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. خو تېره اونۍ اعلان وکړ چې د تورخم او سپین بولدک لارې به په اونۍ کې درې ورځې د افغان سوداګریزو مالونو لپاره خلاصې وي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په روان لمریز کال کې د دې ولایت 1200 باغ لرونکو ته عادي او دغه شان اتیا نورو ته متراکم باغونه ورکړل شوي دي. د دغه ولایت د کارنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن ازادي رادیو ته وویل دا کار د باغلرونکو د اقتصادي ودې لپاره تر سره کړی دی. د وای دغه عادي باغونه په 2018 جریبه او متراکم باغونه په 80 جریبه ځمکه کې جوړ شوی دی. خاغلی تسل وای په دې باغونو کې د مڼو، زردالو، شفتالو، بادام، ناک او چارمغزو نیالګي کېنول شوي چې له دوو نه تر درې کلونو پورې به ثمر ته ورسیږي.
ما زیاد میکوشیم که صنعت یا وضعیت باغداری ولایت میدان وردگ را بهبود بخشیم و از زمین رو باغداری را ما رشد میتیم و با ترویج باغداری متراکم یا باغهای جدید در این ولایت رو به افزایش است و مردم به این صنعت و به این کشت باغهای متراکم بسیار زیاد علاقه‌مند هستند.
موړې وایي د متراکم باغونو حاصلات د عادي باغونو څخه سلور برابر زیات دی او د بزګرانو په اقتصادي وده کې پوره ونډه لري. نو موړې وایي چې دغه باغونو لګښت په سلو کې 50 د باغدارۍ لملي پروژې او نور د باغ لرونکو له لورې ورکول کیږي.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او واوریدل. په هند کې د کورونا وایروس له امله د ګرزبندیز له غځېدو سره په دې هیواد کې میشت افغان محصلین هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. وړاندې مو له یو افغان محصل سره مرکه کړې خو بیا هم د کورونا وایروس په موضوع کې تمکیږي. د اروپایي ټولنې اجرایي مشران نن د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو محدودیتونو د تدریجي لرې کولو یوه تګلاره پیشنهادوي. له دې سره به د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې ورځني فعالیتونه چې د کورونا وایروس له کبله ټکنې شوي وو عادي حالت ته راوګرځي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سلیم محمد صالح هاوري.
د اروپا په زیاتو برخو کې د موجوده محدودیتونو د لرې کولو لپاره به دغه پلان ګډ معیارونه پیشنهاد کړي، خو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته لازم الاجرا نه دي. د اروپایي ټولنې هر غړي هیواد به پریکړه کوي چې د لګول سویو محدودیتونو کمولو ته څنګه او کله اقدام کوي. په پام کې و دغه لارښود تیر اونۍ معرفي سي. خو د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو اندېښنه درلوده چې د قرنطین او محدودیتونو د کمولو پیلول به ډیر وختي وي. د دې لارښود د مسودې له مخې د پیشنهاد مرکزی ټکي بداوي چې د څو میاشتو په جریان کې د کوچني او په شدت کنټرول سوي اقدامات وسی. د پیشنهاد له مخې باید دوه شرایط پر ځای سي. لومړی د کورونا وایرس د پام وړ کمیدل او دویم په کافي اندازه د روغتونونو او جدید څارنې د بسترونو لرل. د اتریش او اسپانیا په ګډون چې کورونا وایرس سخت ځپلی، د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له وړاندې د محدودیتونو لرې کول پیل کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ وویل په ځینو هیوادونو لکه ایټالیا او هسپانیا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو دي، خو په بریتانیا او ترکیه کې دغه وایرس زیات په خپرېدو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې اوسنی لګول سوي محدودیتونه به د مې میاشتې تر 13 روان وي. بلخو په پام کې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن چهارشنبه د دغه هیواد د 14 فدرال ایالتونو له مشرانو سره وګوري چې په جرمني کې له قرنطین او نورو محدودیتونو د راوتلو پر لارو چارو ورسره خبرې وکړي. تمه ده په دې کتنې کې به یوه عمده پریکړه په دې اړه کېږي چې ماشومان به کله ښوونځیو یا د ماشومانو د څارنې مرکزونو ته د تګ اجازه ولري. انګلا مرکل او د 14 ایالتونو مشرانو د مارچ پر 22مه د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو د پراخو محدودیتونو لګولو پریکړه وکړه چې تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ، خو دا محدودیتونه وروسته د اپریل میاشتې تر 19مې تمدید کړای سول.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره که غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د هند په پوهنتونونو کې یو شمېر افغان محصلین وایي هغه هیواد کې ګرزبندیز دوی ته ډېرې اقتصادي ستونزې زیږولې دي. دوی وایي اوس چې هلته قرنطین درې نورو اونیو ته د مئی د میاشتې تر درېیمې پورې وغځېد، ستونزې لا پسې ډېرې شوې او نشي کولی چې حتی د پیسو اخیستو لپاره بانکونو ته ولاړ شي. دغه افغان محصلین افغان حکومت غواړي چې افغانستان ته د دوی د ستنېدو لپاره اقدام وکړي. په نوې ډیلي کې له افغان محصل حکمل مسعودي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې و د افغان محصولینو عمده ستونزې اوس څه دي؟
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته، او لری ساحو کې چې هغلته هغه په د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موږ هم چا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه هم شخصي موټر دي، او هغه هم د چې اړین کارونه دي او یا ناروغان ولري، هغوی ته اجازه ورکول کېږي. نور هیڅ چا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم؟
هیڅ اجازه نه ورکوي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دوی د عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله، خو مخکې هم اوازې وې چې ښارونه به قرنطین کیږي. ستا په شمول افغان محصلین ولې له مخکې نه ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لومړی خو دا د قرنطین مسله یو ناڅاپه پېښه شوله، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یې وکړ، خو کله چې دغه یوه ورځ د قرنطین اعلان وشو په هماغه ورځ باندې دغه قرنطین تقریبا 15 ورځو ته وغځاوه. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی و، او بله دا چې کله چې دغه قرنطین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې د فلمیز رسنۍ دي، هغه کې هم زیاتره افغانان دي فلمیز رسنۍ کې، نو دغه د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین هم تر ډېره ناخبره وو. او دغه پوهنتون کې چې تاسو یې په نوي ډیلي کې، یوازې د دې پوهنتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه دی ګوا پوهنتون، دی پنجاب پوهنتون، دی بنگلور پوهنتون، دی ګریټر نویډا پوهنتون، دی دغو پوهنتونو له افغان محصلینو سره تیر شپه وغږېدلم، اوړ مورزم وغږېدلم. دوی هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم له روغتیايي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت دې د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي، او د افغانستان د انتقال لپاره دې د دې لپاره یو زمينه برابر کړي، او د حکومت په حکومت کې خبري وشي. ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی، خو له تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي.
په نوې ډیلي کې افغان محصل حقمل مسعود زیو چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په هغه هیواد کې د لګول شو بندیزونو چې د بندیزونو پر افغان محصلینو ستونزې پر څومره اغیز کړی او څومره ستونزې ورته راولاړې کړي دي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، مسعود زیو له افغان حکومت غواړي چې د افغانستان ته د دوی د انتقال لپاره ډېر ژر زمينه برابر کړي. البته یادونه ور بولو چې د چین په وخان ښار کې هم شاوخوا 50 افغان محصلین بند پاتې وو چې تر اخره پورې افغانستان ته ونه لېږدول شول.
ستاسو له پیغامونو
زه سلام دین کوم چې د نن راهار ولر درودات ورسره نه خوږو دوستانو، د کوچانو مشکلات دي. دا کوم مرسي د الله تعالی د خوانه په مونږه او په ټول نړۍ باندې نازل شوی دی. دا یو د سیمه ریسیا ده چې دینه هیڅ کوم خلاص نه دي. مونږه مشکلات دي زیات دي، مونږه من بلارې ته ولسی دي، په مونږ ګرمي را روانه ده، او په نن راهار کې د ګرمۍ موسم را روان دي، او والتر په سیرو ډېر روانه ده. مخاوو دوستان، زمونږ غوښتنه د حکومت نه ده دا چې مونږ لارې خوشي شي. چې لارې خوشي نه شي، مونږ خپل مال غمو کو، که د ځان غمو کو، که د ځان غم په دې خاطر چې دلته په مونږ روزه روانه ده، مونږ ټول ورځ مال ته مونږ روزه ونه کړو، مونږ مال کړو، مونږ دې پرېږدو چې خپل یو خوشي مو ته لاړ شو، خپل مالونه عمل ته ونه کړو، یو کړو او په صحیح ډول لوځي ونه کړو. نو ټول دوستانو، تاسو نه هیله کوم، او دغه پیغام مې را جاري را دي د کارکونکو نه مننه کوم چې دغه پیغام دې تر زړه پورې زمونږ شکایت د الهي چارواکو ته ورسوي، او زمونږ د سخت مشکلات ته دایته مونږ ته د غلار زړه تر زړه خلاص شي.
بعد سلام د هلمند ولایت سیمه اړې کني وجه ده، زه یو معلول یم. دغه د معلولین ریاست خلکو ته دغه ځان جوړ کړی دی، په اول توای وای ډیر خلک مسره راټولې ری شار قرنطین دی، په بازار کې دکانونه تړي، مارکیټونه تړي، خلک کاروبار ته نه پرېږدي، خلک یو غولا ډوډۍ نه لري، وای کوته چیرې راوځي بنه. دلته 8000 یا 9000 کسان راټول کړي، ګرد ولاړي، مخ ته زورونه یې اسکرې شاته پرې وي، خلک ګرد دلته سره راټولې زیان د خدای مخلوقي وای مست اسناد ګورو مست شان ګور نو خو یا ولسوالی په ولسوالی را وغواړي یا پر نوبت کې یا ترتیب برابر کې د بستا ولایت ماویلین دي چې 8000 کسان دي ټول دي عسکر یې پرې وی دروازې تړلي دغه زموږ پیغام دی چې د نورو مقامات پورې تاسو ورسوي یو جار مننه د ازادي رادیو د خدای په امان
بری اعلان می دا هیره ده چې دا خبر شي کدا کرونا دا بد وایرس ته دا او بعد په دې باندې صحابه او په سوي دي په دې باندې د خالد ابن ولید زامن او په سوي دي زله زابل خبر کوم دا کرونا د خالد نه وای چې مسلمانانو نه پوری کیږي باید د ډاکټرانو هدایت ته غوښته کې ځان په وقایع کې وساتي د ځان وقایع فرض ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس او یا مثبت پیښې ثبت دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید معیار ویلي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 1,400 ته پورته شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نن سهار څخه په کابل او د کابل په ولسوالیو کې د موټر سایکلو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیګا پر ټویټر کې ویډیو پیغام کې وویل چې په کابل کې ډېرې هدفي وژنې، قتلونه او وسله والې لارې هغو کسانو ته ویلي چې په د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. خو په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د ویډیو له لارې وي. هغو به پر اساسي ډول د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. او د اروپایي اتحادیې مدیره پلاوی به نن داسې یوه ستراتیژي د غړو هیوادونو استازو ته وړاندې کړي چې په هغه کې ویل شوي چې څرنګه اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایروس له امله لګېدلي بندیزونه نرمېدلی او ژوند عادي حالت ته ستنېدلی شي. یوه مهمه مسله چې ښایي نن په دغه ستراتیژي کې پرېکړه ورباندې وسي دا ده چې زده کوونکي به په اروپایي هیوادونو کې څه وخت بېرته ښوونځیو ته د تګ اجازه لري.
د زهرو کاروان سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د زهرو کاروان یوې بلې خبرونه ته مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ وسی پروانه خبرونه کې اوري چې افغان حکومت هڅه کوي د ایتایل الکولو د جوړولو پر وړاندې قانوني خاندونه لری کړی.